ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تندې څانګې او د آزادۍ میلمه ځانګړې خبرونه. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون پر خپل ایکس پاڼه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې او د اقلیتونو، مذهبي ډلو، خبریالانو او د بشري حقونو له فعالانو سره د ناوړه چلند پالیسیو د افغان ولس کړونه زیات کړي او د سوله ییز او باثبات افغانستان لرلی دی زیانمن کړی دی. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. همدارنګه د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر پر خپل ایکس پاڼه په ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې ولې له پامه غورځوي. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس سکال د دې ورځې شعار وو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې په بهر کې فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډایه فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې په ډله ییزه توګه د هیواد روح او هویت یې په نښه کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او د هنرمندانو د موسیقي ګڼې آلې ماتې کړي دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له مدافع ټولنو او بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د سوریې نوی صدر اعظم چې د بشار اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي دي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلي بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیرې ټلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تیر یک شنبه دمشق ته د حیات تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو له رسېدو او مسکو ته د بشار اسد له تیښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پیړۍ ډېره واکمني پای ته ورسېده. د جنوبي کوریا د دفاع پخوانی وزیر د دې هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره د پوځي حالت په اعلانولو کې د همکارۍ په تور ونیول شو. د سیول یوې محکمې د بغاوت او له قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور د کیم یونګ هیون د نیولو حکم صادر کړی دی. د جنوبي کوریا د عدلي وزارت د جنوبي کوریا ولسمشر او د هغه همکارانو ته د جنایي تحقیقاتو او استیزات دوسیې جوړې کړي او هغوی له هیواده له وتلو منع کړي دي. د جنوبي کوریا د ولسمشر لخوا تېره اونۍ په هیواد کې د پوځي حالت اعلان چې په ځپان د څلورو لسیزو کې لومړی ځل و یوازې شپږ ساعته دوام وکړ او وروسته پارلمان لغوه کړ. دې کار په هیواد کې دننه سخت اعتراضونه وپارول. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شل اووریزو لوبو د لومړۍ د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په څلورو بجو د هیواد په پلازمینه هراري کې پیلېږي. د دوی ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه را روانه جمعه د دسمبر په 13 او دریمه د دسمبر په 14 پلان شوي دي. افغانستان او زیمبابوې به په دې لوب لړۍ کې درې شل اووریزې، درې یو ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې وکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس د آزادۍ راډیو په دې پاتې خپرونه کې دوه پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرې کی، او ورپسې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو له لومړی مرستیال محمد یونس مومن سره زما مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنت راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه ورسته د زینو ځوانانو له داسې کومنتونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړی.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړل دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولي کی.
نن ام د موضوع چلون ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیزې رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي، او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره لیدې چې په موضوع خبر هم نه وي بدی خبری ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي، دا هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا یې هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په دروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدره دی ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې هم دغه کنځل او ځینې بدره دی دای په کیسه ده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیزنی هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو د ډیر لړند فکر دی، دا باید ومنو. که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي، دوی خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدره دی وایي، کنځلې کوي. زه خپل هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک نه پېژنم ورې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپریږي، هغه ته چې کومنت ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا انشا
طرز د لیکلو په دې باندې خبر راته وکي دا مو سره قم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیر د فیسبوک په کمنټونو کې
په ټولنیزو رسنیو کې کغه فیسبوک د کچوچر د انستګرام د او کنور رسنیو د کانال د چکل کمنټونو کېږي اکثریت املایی مشکل لري مثلا ناصر د هغه په سواد لیکل کېږي دوی په سین لیکي او مثلا همداسې سعادت د دوی سعادت لیکي دغه ځینې مسایل شته شته چې املایی مشکلات شته خو زما پان که دوی ډیره مطالعه ولري مطالعه وکي خپل لیکل وست باندې املا باندې انشا باندې کار وکي دا به سم شي
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي کومې خبرې په نظر کې ونیسي د سواد له اړخه د ادب له اړخه کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري ادب وپیژني انسانیت وپیژني مثبت کټ پورته کی خی دا ډیره موثره تمام شي مونږ اکثریت خملګری د ټولنیزو رسنیو نموندل دي در سره ومني اکثریت که دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نموندل دي کی خې لیکنه کوي دوی کولای شي چې هغه لیکنه ولولي ز فکر نه کوم چې دوی بیا د سبا د رادیو وای خی یو سس د کی ځکه دلته په دې رسنه دا ټولنیزو رسنیو دی په دې کې خخ مطالب هم خبريږي
د سیستاست مختر راځي په کومنت کې چې ولولي هغه اخلاقی نگانم خنوی هغه لیکلم سم نوی املایم خنوی خپل دی یو ځوان په صفات څومره خو بده کیږي خپل نور امزول ته چې د سیاو څه دوی لیکي
زه سو وایم کله دا اوس یو معمول ګرځیدلې ده په افغانانو کې زه خو شخصا ډیر خو بده کیږم ډیر زوريګم په دې چې نور نړی کوم ځای ته ورسیده نور نړی په سبوخته ده خزموږ افغانان په سبوختي زه له دوی د هیله لرم چې راځي نور دا وخت نه دی په ځان کار وکي په ځان با سیاسي نور خلکو تر دې بدی موایده په واقعي نه ستا کورنۍ به خوي ستا کورنۍ به په داس کارونو کې ښکیل نه وي خو که چیرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي خلک وایي چې حتما دا ټوله کورنۍ همداسې ده خو نه ټوله کورنۍ به داسې نه وي دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم ځکه چې نور نړۍ وګورې د نورې نړۍ ځوانان وګورې چې هغوی په سبوخت دي او بیا چې خپلو افغانانو ته وګورې بیا دې ته خامخا دردېږي دوی نور داسې څه نه لري دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید د هدف ته کار وکړم یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړې دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي په هغه کې ردې بدې ووایي
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټوي
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي بیا دوی هلته کمنټونه کوي دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي مونږ به په سوچ کړی فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي دی به درته راشي هغه کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی دا غي په سر باندې وتا ته داس یو کمنټ وکي چې ته په خپل په وشر میږي خبره به دکړی و به په شر میږي ته چې خاص زت سوې مودا سوې دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهې یو لامل دی دا خو بل هیڅ نه دی کچې ته د خلک پوهې دی نو ولې په پردی واده کې دوی غړي دل دا خو هغه خبره دي چې ما اوس ورځ داس دی لکه په پردی واده کې چې غړي نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري لکه مخکې مې راشد خان کوم پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلک لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو نو لکه خبره ما ورته په وستر کې کتل یعنی مونږ دلته شرمیدو چې دا اوس کم مخلوق دی کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لکه دا دوی کم په هی لامل دی بل هیڅ نه دی
څه فکر کوي دا کسان د یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته دی وړ نه چې یو څوک هغه ویل ویلي کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري دوی ته نه وایس دا کمنټ مناسب نه ده دا که څه په ځان راوړي د تام د ښکاریږي څه فکر کوي په دې اکلا
کچیر دا مطلب د خپل کورنۍ او د وګړو په کیسه کې ول نه وای په داسې کار نه کوو داسې کمنټونه به نه کول او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېر زیاتې بد خبرې لیکي چې هغه باندې حتی بل سړی شرمېږي نو هغه د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه وایي او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې ده نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمن شاه خلی چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي یا په داسې یو ځای
مطلب البته دوی باید سم اکیډمیک رستر شي هغه ځای کې دوی نی رستر شي نو دوی د فامیل موضوع ز فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې د یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه ذکات بدای ځان سره وساتي چې ولا ما خپل فامیل وګ زب هغه ته بد معلوم شي ز فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس وسیږي چې ارزما دا خبره بس ما فامیل وګوري ځکه چې دا خو کم داسې کوم سره چې پټ کیږي ځکه چې دا خو براله خبره ده نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدیشي نو ځکه دا غوي ذهنیت دومره کمی دومره ټیټی چې دا خبره کول شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټول نړۍ په یو کلی بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوي یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوي، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي، لکه مثلا زموږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنی نه لري چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنی موږ ته نه را برسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کوم ار سی کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغه اړوند دوی ځانته ایونټس جوړي هغه دا هغه اړوند ځانته ګروپونه جوړي دا هغه اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا ورډ ډیر مثلا تحقیق کړي دا هغه یو مهمه خبره راخلي الته لیکي هم خپل بیک گراوند جوړي هم نور خپل خپل شخصیت خي هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکي. نظم خو بل کار نشته، زما خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تاسو یو کم ته پوسټ راواخلی په ما پس یو کی او زه په تاسو خبره وکم. او اته زمونږ خو دا افغانان اکثریت دا سيدي چې اغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځین ځین راوتی چې یو شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سی وکم، نو یو بل چې په خوګونو باندې سره وایي نو مطلب اصلا نو سمانا یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څور چې موږ باید استفاده واخلو نو اصلا په هغه لارې باندې موږ نه روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه روان، بيخي بي ځای یعنی بيخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر یاد مخپله کم کړه ده، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې، دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولي کی، نو کدي سره ته ټوکی ټکالی کوي که یو بې ځایه شاعری وړاندې کوي که عکسونه اپلوډ کوي نو دټس ویری ګوډ، خو اغه نور نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډیره د بدبختۍ زیاده ډیر.
bale هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست په ځوان باندې دي ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل هغه یو پوسټ کوي یا خپل شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع، خو ځینې کسان داسې کسان آلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح چې یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا دغه اکاونټ ده هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي نو زما په فکر باید په دې باندې چې دا یو قیدات را نازل شي، ځکه چې مطلب ته کچیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرې نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرې، دا نور خلکو ته هم ورزی. بیا چې د تانه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم خط څه نشر کړې چې زمونږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم اس کم هیله دا چې تاسو د بل چا په ښه اقدام په ښه پوسټ په ښه خبره باندې حتی پسخند مو وایي، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیل کړي دا نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینی ایونټونه چې دي مطلب ځینی ځای کې کانفرنسونه دایریږي تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حل ځلې وکړئ لل نور مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغه سره اړیکه ټینګي نیٹورک جوړ کړئ یا موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلت نو نیٹورک کې جوړې کړئ دا فصول شعر شاعري او دا ټوکی ټکال او ویډیوګان او ورکشاپونه نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي نو په دې هیله چې د دې شنه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي زما هیله د دوی ټول څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وی چې د فیسبوک لاره له نورو دوستانو سره شریک کړي خو له بعد مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي
کله چې کوم پوسټونه شوي زلاړه شم دغه کومنټونه ګورم واقعا د سی کومنټونه چې دغه پلوستل زو شرم کوم سترګې پټ کوم یاغه صفزه تیر کوم زکه غیست لستلو ور نه زکه من فی کومنټونه هم شته د مثبت هم شته خو انسان د خپل دید یا د خپل نگانه یو څګوري کومنټ ورکې کنه خو زما په نظر سره هیڅ انسان حق نه لري او چاته خراب کومنټ ورکې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت پاړه د چا خوې پاړه د چا د سختو پاړه د چا د مشکل لاته په هړه با دان پیګ کومنت باور کوي غو پنسان باندې منفي او خراب غیزم لري ما خپل د کومنت فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پانه باندې نو غي کې ځین خلکو خندا ور کړی او اول ته ماته دسي دردون کې جملې لیکړې وي واقعا زما زړه په کومنتونو دومره و درته دومره خپه شو څومره زه په بندیز نو ما خپه ما ولخه بندیز خوده به کومنتونو ولې دومره خراب چې انسانو درد خو زما د پاغه حالت کې چې یو څوک کومنت ور کوي د ایم لاین شام غلطه او د خبرو کولو طرز نه زده غا نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب کوي هغه به ماته دونه درد نه راکوي زه هم خو جاهل دی نه پیږي هغه انسان چې خپل یو زیته رسیدنې مثلا زده کړې کړی ته کومنت کوي یا صفو ګوري د ټولو نه ډېر خوشاله نشټ کړی او ته به واقعا دا یو شخصیت دی مګر چې به معنا خبره به لیکلی د کومنت به ورکړي چې انسان دغه پلوستلو باندې شرمېږي او زه تر چې زه ځنې شایانو کې ګډوګان کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورمانو هم منفی کومنتونه شته دی هم مثبت شته دی کنه خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونی اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې پاره کې به منفی کومنتونه زه ډېرې نه مړې زیاتې نه ما کله چې زه کومنتونه وایم نو زما خپل نس بیدای چې نشه کولی دی یو انسان زړه کې یو ښه خبره ورته وکړي یو ښه کومنت ورته ورکړي تغیر پر خراب کومنت ورکړي ول دغه زړه خپه کې کېږي چې تا په کومنت سره مڅوکو دی دګلکه څنګه چې ما مخکې یادونه کوم یو پوښ د درس باندې یو چارش خان را پسې کومنت جکو یعنی هغه باندې سمانه زه خپنه شم کومنت باندې ما او جوړ ما ولدا ولی زما په نظر سره خو دا نه پوهی دا ځکه یو انسان پوښي زما په خبره باندې څوک زوري کی یا زاري کی اس کړه غلط کومنت یا خراب کومنت ورته نه ورکي دا هم د نه پوهی او وجه دا چا باندې خان او هل چا ته خراب کومنت ورکول دا یو ډول نه پوهی دا یو ډول غلطی دا څوک چاته د خراب خبرې حق نه لري څوک دا حق نه لري چې افسر شخن او هیو خراب کومنت ورکي زما په نظر سره دا جهل دی نه پوهی دا ځین انسانان په ټولنه کې پیدا کیږي چې یو چاته خراب کومنت ورکړي
bale da double chare che kala yow chok yow tsghwadi le nor sara sharikri da tolani zura sane le lare biad khalko albatta di yow shmir khalko galat commentuna birta dui wini alta che urtali kliwi tumra didi lamal ki gitsi nor aga gatawar sam dui post nakri tol khalak patira be injune che pde masailo ki deri asasi di dui ban gwadi che masalan aga kumcha che bayad tol nari ta warasi ki kumcha che dui amali تجربه دا کوم چې په نظر نور خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوسټ کوي څومره د دې بایس کې چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي
بالکل دا خو معلومدار خبره ده یوازې خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کوي غلط کومنټ ورکول کیږي یا تل کیږي زپل کیږي نو البته د انسان زړه ماتي کیږي هغه یو خبره پوسټ کوي یا یو خامل تر سره کوي هغه ورته ول شي نو زړی خپکیږي یا داغه د پښت کول څخه یا داغه د ول څخه ډډه کوي. خو زه تر د سینجو نمشته چې نسند چا خراب کومنتونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټي او غو ته ډیر وخت نه ورکه به هم خپل پالیت کوي. مګر دا به هم د انسان په ذهن باندې ډیر خراب اغیز لري. کوم انسان یو ښه کار کوي بل انسان له خوانه ورته خراب کومنت ورکول شي یا ورټول شي هغه خپل کار کې د سي کمی احساس کوي یا زړی خپکیږي چې ولې د سي وشو. یعنی باید د سي نه وشوي. دا چې حال دا چې موږ باید د سي جاهلانو خلکو خبرې وانه خل په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللې او ښه کار نه کوي د بل انسان لوري تشویق شي هغه واسول شي یو خبره ورته ولیکل شي یو ښه کومنت ورته ولیکل شي مثلا خور کې ډیره خلک نه دي کړی دا زه باور یم ته بل کوال شي. دا د لامل کېږي چې یو پیغله یو خور لیکوال شي په ښه کومنت په ښه خبره باندې. مګر دا خراب کومنت خراب خبره کغه د کورنۍ د خوایې د خپلونو د خوایې په فیسبوک کې د نورو لوخا نور رسنۍ لوخا کوم خراب کومنت ورکول کیږي هغه په روحیا باندې پکې باندې دی یو پیغله دی یو ځوان ډیر تاثیر لري ډیر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو نه مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنت راکړي. مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیز کوي. زه به زما خپل پوسټ سره نه ولولم مې دی خو به څه څه کمی نه واته د څه منفي ټکي خو به پکې نه چې ما د خراب خبره لیکل شوی نو دا په ذهن باندې منفي او خراب اغیز لري.
bale کوم باندې څه سوای دا چې تاسو بیرته اندغه کسان چې منفي کومنت لیکي دوی سره تاسو تماس نیولای چې وروره والی یا خوري والی کوم وخت بیرته سره تماس نیولای؟
بلې کله چې جمهوریت نوروسته منګزنی پوسټونه د بیرغ یاد وطن او د دې پاره باندې کول نو ډیر زیات منفي کومنتونه به ما غستل. تل موږ یو یوټیوب چینل لاره به مش کول ډیر خراب کومنتونه به ما غستل. همکارانه به ما ته ویل وای دې ته جواب مو ورکوه ځکه وای دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ځای کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه ډیر خپه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنت موږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ. نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوښتنه خراب یا غلط کومنټ راکوئ دی حق خو ته نه لرې. نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به خراب خبرې وکړې زه به دې مجبور شوم چې هغه د اغېز څخه بلاک کوم هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټیوب هر ځای کې به چوم هغه د اغېز څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه وو ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی دې منورم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت تلو چې هغه به د بحث وړ نو زه به دې تاړ شوم چې هغه زه بخي بلاک کوم له مې نه وایستم.
دغه څه کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واځي خبره ده چې کورنۍ دوستان ملګری ټول ګوري څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنتونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نکي؟
بالکل نه خبره خو اول زغفله یو پیغله ما کزه یو غلطه خبره وکم یا غلط کومنت وکم از ما ورون از ما پلاز ما مور هغه ګوري وای ولی لوري دا دی ولی وکدا خو کار نه اول زما سترګې دوه تخکه دکې کې به دوستانو ملګرو ته خو ځین انسانان مثلا دا غلط کارم کوي ډیر په فخرم سره ایم کوي ډیر په ویار سره ایم کوي کنه پاغي باندې نشرمېږي او کله تور سره بحث کوي دا خو مثلا خبره نه ده ولی د سی یو څه پوښ کې یو ولید څه کومنت ورکړي هغه په ساده سره نورم بحث کوي خو زه تر دې څه وګړي ما ولیدل چې موږ په پوهنتون کې په هنسي کې وړي شخصیتونه لرل بعض مستری ايدي ګان لرل علاوه ايدي ګان څه به ډېر منفي کومنتونه کول کله چې هغه موږ وسړل رسوا شو چې مثلا موږ هم سیم فری اده به موږ چې پوښتنه وکړي چې ولې مستری ايدي جوړوي ولې چاته خراب کومنت ورکوي نو به په خجالت راغی هغه وخت کې خو ځین انسانان د غلط کارم مثلا چاته خراب خبرم کوي دم په فخر سره اخلي ویار سره اخلي هغه دې باندې شرمنګ ځکه کې انسان پوشي چې دا غلط کار دی او څوک په درد کې هغه څه بلاس واخلي خو ځین انسانان د خلکو له زور او له خلکو له درد او له غلط نظر نور کول څه هم خوند داخلي د نو چا په ژوند کې د حالات هغه پاره منفي کومنت ورکول دوی ته خوشاین د البته خوند به نه اخلي چې یو چا په ژوند کې دی او چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنت ورکوي.
د سې کسانو ته تاسو ته ویل ولري چې دوی دی او چا په پوسټ باندې نامناسب کومنتونه ورکوي سبا ورته وای په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه د دې ذکر کړي دي د دوه څخه ډېر غټ غټ تام کېږي د دوه څخه دا تام کېږي چې یوخه خبره چاته وکي یو حکومت چاته ورکی د سی یو خبره چې پاغي باندې داغي خويندورونه کور نه ملګری دوستان ټول نور باندې پخرو کې زما کشران له دوه څخه یو څه زده کی زکه له دوه څخه تام کېږي تاک دائم لا ان شان زده کړي دا د فرایز تک چې یو چاته خیر ورسېد د فرایز تک چې یو چاته نیکلا راو خینه د لپاره چې یو چاته غلط کومنت ورکړي او ته خبره وکي زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه ده چې هیڅ کله یو چا باندې منفي کومنت مه جوړوي که یو چا خبره هم غلطه وا منفي کومنت اجازه نه لري ځکه هیڅوک حق نه لري یو چا ته خرابه خبره وکي که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وا یا غلطه ستا د دید نه وته تیر شور نه دا چې بل در باندې لګي دل تیر شور نه مې ګوره حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنت ورته ورکوي انسان پر روحیا باندې خراب تاثیر وکي لکه مخکې ما نو او کچما به د زده کړې پاره یو کومنت چکو یو لیکنه به مې وکړه اته یو د خندا سټیکر به ما روحیا دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیا خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ د کمیډیا دا سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي ښه استفاده وکړي یو بل ته مینه خپره کړي یو بل ته دوستي خپره کړي یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکه وکړي او خراب بې خبري وکړي او زه خو نو دا هیله لرم چې یو چا خراب خبره هم کړې و دا غي دلیل پښتنه وکي هغه وسړي شاید تاسو غو انسان درک کړئ نه هغه په کوم مشکلاتو کې د څومره سخت نتیږي کوم رقم سخت په خپل ژوند کې لري چې یو خبره لیکي یا د یو کیسه لیکي یا د یو داستان لیکي یو انسان د بل انسان د حال نه هیڅ کله نه خبر یو څوک د بل د چا د ژوند نه هیڅ کله نه خبر کېده چې ستاسو یو منفي کومنت په یو چا دومره خراب اغیز وکړي چې هر څه پریدي نو هیله مې دا ده چې له دې خلاص واخلي ځکه هیڅوک حق نه لري چې ته خراب خبره خراب کومنت کی خبره کولای شي کور دی ودان او که خنش کولای نو چوب کینه به تر از ما په نظر سره
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
مننه تاسو نم ډیر زیات خو جانې
درنو دوستانو دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
د آزادی ملما السلام علیکم زه احمد تکل تاسو نیکی هلی وړاندې کوم او د دې ونې د ازادۍ رادیو د ځانګړې مرکې د اوریدو بلنه درکوم قدر من اوریدونکو نن د هواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه لرسنې سره په دوامدار تماس کې دی د ازادۍ رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم لرسنې سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستيال محمد یونس مومند دی لکه غلی مومند څخه می د دې تفصيلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني
سلام علیکم جناب تکل سماترم زما نوم محمد یونس مومند دی د کندهار ولایت په شپږم نه یې کې زیږیدلی یم او تحصیلات می ابتدایي تحصیلات می در لیسې په کندهار در بیلې لیسې خبري غوښوم وروسته درې د ننګرهار په بایزید روشان پونتون څخه د زراعت په څنګه کې تحصیلات کړی دي بیرغه ورسته په خپل تجارت اختیم او د سوداګری په خونه کې مې وظایف اجرا کوم اوس تقریبا د افغانستان د سوداګری د خونه لمړی مرستيال او سرپرستم
تاسو چې د افغانستان د سوداګری په خونه کې یاست ورځنۍ کار مو څه دی یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي
زه په خپل سر چې کوم شون زه په خپل یو خپل شخصي کمپني هم لرم د کور جوړولو کمپني لرم په هغه کې مصرف یم سر تقریبا د منځ ورسته بیا خپل په سکیجول ګورم په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو او تو بجو پر کوم ورسته تو بجو څخه از ما سکیجول جوړی زه په خپل سوداګري خونه تنظیم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سی یا د بازي وزیرانو سره پلانوي په اقتصادي کمیشن کې کم کار وی ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وی یا د ماوینې د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات نه وی وي یا د باز پاپریکو یې چتاوي یا د باز تجارانو سره یې جوړ د مشرانو سره د دې نیوی د تاروپی د کمیټه کې د نیوی وزارت مالیه کې کوم د نیوی پستندر اداره کې کوم مجلس وی هغه کارونه مش پر مخ بیا د ورځي از د اوتاغ د سوداګری د خو وظیفه هم ده چې څنګه سکتور او حکومت سره مشکل وی هغه مشکلات یې چې په مابین کې وی هغه څه کې برالاوه پر دې باندې بیا مش په میاش کې تقریبا دوا سفر داخلي لرو غیر خارجي سفرو څخه دوا سفر مر داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول مخه او د ضرورت مخه وغوته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وای انتخابي چې زره غلې متاخت تقریبا زما بکیږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي په هغه یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داس ماوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د باسو د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وای، نو دا سفرونه یوازې دوه دي کتر دې هم زیاتېږي کله نا کله.
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې دا هم خا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کیږي په دوه میاشتو کې هم کیږي په درو کې هم کیږي ولې حتمر خدای سم میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دی زموږ نور همکاران هم په سفر دي بعض سفرونه ته کوم وخت ولرو غو ته خپل ځان برابر وو او سفر کو په دې خاطر چې د افغانستان وسنۍ حالت د افغانستان وسنۍ امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله لمنځه تل دا غواړو چې تشریح کو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت ترڅنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي.
حتمان را ولاریږي خو موږ کوشش کوو او موږ د خبري هم ان شاء الله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په اړه کې مثبت نظریات لري لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه وي د نور دوستان. موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کې لري هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت پرانا کې وسی او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټول باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایست، ماشومان لري و د خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله
الحمدلله شکر واده م کړی دی او ماشومان هم ستا او ماشومان هم ټول هم انجونی ستا او هم هلکان ستا تقریبا دوه زامونو او دوه لونه ودونه کړی دی ماشاءالله دوه غوم اولادونه ستا او دا اوس هم د مینو ګل را سره ناست دلته او زما سره وایي چې نو ستا ټول ستا شکر الحمدلله ټول په خپل عالی تحصیلات لري او خپل تعلیم کړی دی.
د سه نجونه ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدای غو دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د غو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسي ورته ولري.
درخم بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان د ټول هغه مسایل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا در څلورم بجو پورې حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه لکه د ازبکستان څخه د قزاقستان څخه ترکمنستان څخه د جرمني څخه ایتیادی اروپا څخه د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسه بجو ته ورسیږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخت پر چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولای شو چې کار وکړو اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته دی. نو ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وی شاید زما دوستان کزما آواز اوري شاید دوی سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 1950 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسې را ته وکړي. دا غدا تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوې زلمی توب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم صنف څخه کامیابه شوی وم، دریم صنف ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان و. نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیدا چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست و، د کندهار هرات وزارت چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه و. بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته وایاست مومن صاحب، دا کوم کلونه و، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره و؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده. د کال مینه دی پیت خو زما د خره د 15 کال به و یا به 30 کال و، دا زما په یادی موږ تقریبا په لسم سنف کې و، او په مکتب کې در بین لیسې په انګړ کې زما ډیر نه دوه سان موږ داسې راوستلی و، او درس مو ویلی سره دین خان چې زموږ د مکتب مدیر صاحب دا هم حل او موږ ته د الجبر استاد په خدای تعالی دی وبخښي ګل محمد خان نومې دی، دا موږ ته د باندې لمر ته ناست و، او دا د الجبر ساعت مو چې تیاری را دي او بمباري وکړي هرات روزه ټوله بمبار کړه، او هلته یو سرای د حاجي عبدالله جان کا سرای و چې هلته د مستریان پشکی کې و، یعنی د شهیدانو چوک د شهیدانو مشهور چوک دا بمبار سو. متاسفانه چې زموږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم، چې زموږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي، دوکانم و یو پروژګای مومند و یو سات پروژی مومند و، چې دا دواړه وزمر مرحوم پلار حاجی صاحب چې خدای تعالی وبخشي هغه هم دغه تصادق دی. زه چې رالم زموږ خوا ته زیان نه ورسېدلې، خو د شهیدانو په چوک کې ډېر تلفات سوي، او دا یو ډېر یو عظیمه ورځ و چې هلته سوي و. نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی، یعنی په کندهار کې په ډېر د مشکلات سره مخ مخ و، کله به په لارو کې به خلک په دغلوس غلبه و، او نه څوک تر کور پورې چې به تللو قانون برات لازم. یو دوست محترم څرک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر درک دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي وجد چې مجرل د جس ډیر او کندار هوټل مخته د جس ډیر په زحمت تیرې د لزم کور په شهر نه وتی، هلته به دومره مشکلات پر دیلاري و چې هوانون به او مشکلات جنگي و، بیا چې رالې سولو خطر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلار ډیر خوش او زما محترم احمدي غېدا شو چې موږ باید دغو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو، او څنګه تعلیم خو بیا دي له هم د خپل طرفه پزه دي، موږ هم کاروبار کوي زما ورونه، موږ یو ځای کار ته ادامه ورکوله، او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړو، هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتي. افغانستان ډېر یو خراب شرایط تر کړی دی، بیا تقریبا څه وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل هلته په اوتا شرط کې ما همکاري درلودله، او هلته کار مې کوي. تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چې رالی زه هم په اوتا شرط کې وم، چې هلته موږ مولوی عبدالرب صاحب دی خدای تعالی غره کړه رحمت وګرځي، هغه زموږ رئیس و، او بیا موږ هم دغه درلودله دغه هلته ما وظیفه درلودله، چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډېر کشر وم، سن مې تقریبا 3 کاله یا 2 کاله، خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بخت کې بعض وخت په نظریات رکول، او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه، یعنی زه په خپل هلته کار مې کوي.
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست، او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز و نعمت کې را لوی شوی؟
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند، نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی، او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخته وخته سو څه وخت چې بزه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به ماول دواره دوکان سره سموی به بر ساعته بجې به بېرته تللو در مکتبه پورې، او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درسو، او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سو، ولې خو زه د خپل ژوند څخه زیما ته چې مو د الله جل جلاله خواص کړ دی، هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی، او ډیر د الله پاک شکر گزار ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نسته. نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور وتللو، نو دا د خپل موټر کې وو، نو د موټر کې د شپې په خوا په د فراروت کې شپه کې دل سلکان خراب و، نو دلته مې شپه وکړه سهار چې راکړه سلو لږ بېده سوي و، هلته موټران ډېر وختي حرکت کوي، په د خپل موټر کې بېده چې وګورو یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر، یعنی ژوند داسې دی. هغه یو شعر دی چې وایي بې زحمته راحت نشته، نو که څوک غواړي چې راحت ته ورشي زحمت زحمت پکاږي، زحمت مو در خپل وسه پر پښالې دی. زه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې وو هغه سنگاپور ته، نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1998 دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان ډېر یو متفاوت خرابی کی ژوند لوړی ژوري هر څه لري، ولې بیا هم تخفیف تعالی څخه ډیر راضی یو.
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه، کله چې بهر ته ځئ تاسو په داتیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلې دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ، یو مقایسه کولای شئ؟
ته فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ کې کړی دی، زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم، دغه وخت د مکتب ډیسپلین، زموږ د اول سم معلم محترم محمد بن امامان بي خان مې دي چې کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ ډیر یو شسلې، زه هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلي، هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغ د کوشنیانو په څنګه کې د فارغ سو، ورسته چې ما بیا د سر څخه خبرې کوله، د هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوشنیانو په بخش کې دی چې دی د کوشنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیره لوړه. خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په کوډکستانونو هلته زما په خپل په دې زپاره کوډکستان ته چې موږ ټول زموږ یو معلم و چې نوم یې گیزلانه مې دی د بل د ګوتغونه مې دی چې بیا زه کوم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم، دی په جرمنی کې نه کړ پیدا واکنم په تله ډیره د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښ شوی دی هغه زموږ سیاسيونو د لار پیښ شوی دی، یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای په افغانستان باندې، یعنی په هیڅ نظام کې دا نشته چې یو چم ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه، دا یو مشکلات ولی پر تله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر ښه فرصتونه لري. دا اوس که زه تاته د یو فرصت په افغانستان وایم چې اوس مثلا پر تله کو که تاسو د خیر کار وخت رااله تاسو اتمن د بدخشان څخه، بدخشان یعنی که درکوم د افغانستان د سویس غوندې که سویس او بدخشان سره مقایسه کړئ، دا بدني وشي د شارت یو نه وزي وی ګوري هاینه یو دا یو شایسته ځای ته تاسو ورنه چې هم ورونی هم کورونی او شنګیای او هم ډيري وبوي، یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس مشکل واخان ته ولي بیا هم د هوا د سړک خوالي له کله کوم ځدس وکولای چې وری ولار سو وری وګور. زه فکر کوم چې کله ته هم خلک صحیح کار ته سوي وي او زموږ بعضی سیاسونو د پردوی په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وي د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وي کې چیرې هغه ته خپل توجه کړی وي او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وتلی، زه فکر کوم افغانستان افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مش په تکاله د مخه جوړ کړی وي موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې تکانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو موږ ولې د کولیت اپورتونټی څخه برک نس جوړولای دا هغه شان چې باید وخت او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جانیر او ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جانی در مخه جوړ شوی او ورسته چې دغه په حساب کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک یې درلود هغه شی روس په دنیا کې نسته جنرال موټر کته سره واخی یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې په حساب تاسو کنور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه را واخی یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نشو کولای
زه فکر کوم یو مو اندغه سپیچ په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والي خاطر زو نه پر شول کېږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسیږو ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپی ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نه مړ کېږي دغه اوس تاسو زموږ تقریبا د افغانستان څو زربیات لري خارج ته د افغانستان زربیات خارج ته لري ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د چیر پنځم به د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډیره اعلی نمایشګاه وزه تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځم به یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داس په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چینایین څو انجنیران لري او څو خلک لري خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت خپل دی پیسې په دې خپل سرمایه راوړ په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړی په هغه رښتیا کې تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ور سره پیږي او راځي دا کار کوي دا ډیر
ولې مومنسر په عین حال کې افغانستان ډېر لوی ستونزې هم په همدغه تجارتي برخه کې لري افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقوقو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي سیده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي
تکل سه محترم تاسو به تر معلومه ده زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول دیده تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوسم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په څیر داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبرو کوم کنړی د افغانستان د تعلیم د تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خود هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي د هغه عوامل چې سره منځ کړي د فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځي چې زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تګې چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو خبرې پک موږ نه نسو کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي چې افغانستان دنیا اوس ساده یو ګلوبل ویجی دی یو جهانی قریه ده موږ په دې قریه کې ژوند کوو موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای نړیواله ټولنه د صدا لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی
مشتي همیشه د موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پرتر تجارتي مسایل ډیره خبرې کوو هغه مسایل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مشتري دي ولی مشت چې خبرونه رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي تاسو وزیر صاحب تاسو له تلي وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې برکه اوري ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپایي زی چې کوم جوړ د اروپایي ویزا خلک مجبور وي چې شل شپې په بل ملک ورته وکړي یا په مثبت راځي یا په منفي راځي سی ویزا دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولي موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چوتوي چراس یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي یعنی دا هغه مشکلات ولي اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی زه چې ما چې خپل حساب ته تقریبا په افغانستان کې اوسم پر تعلیم باندې ها تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه کې تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جو پوجو په ای اجنه کې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جو پوجو پوجنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو وخت کې سپارې چې موږ باید د اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافعو تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هیر نه کړي چې د افغانستان په ځکه به یو والی ولاری بیا به یو چانه کبلوي برته به را جواب کوي مرکز ته وسه حالات نسته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هم تخپل وځي په پکې تاسو باور وکړي زه دا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورزلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شیر پکې کار شوی دی چې والی تو یغه موږ هیڅ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ توې سم در حل کو دا کونټوس ته ولاړو حل ته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراستا د ټولستا په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وړ
ډیر زیاته مننه په پای کې څه زیاتوي
زه په پای کې زما پر ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لاغدالو بولې دي چې د دې ټول کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دې مهم رول لوبولې او بیا ټول ته موږ یو اطمینان کوچ په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجارت سره یو ځای سی یو او ډیر غټ روختون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو دیکي د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده د روختن به مجانيوي په دې کې د ټولو هغه د وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅ ډاکټران وي کڅ په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډیره تل کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره به ټولو کانفرنسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مرزي سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزره کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه یا خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا مو یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خراب هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان پسپټ او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیژو
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې تر بلې مرکې د خدای پامان
ازادۍ رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
شراؤ